بس مننه کور ودان دروان خبرونه اوریدون که تشراغ لاست وایم پدې خبرونه کې د کندوز شهر د جګړې تازه جزئیات درکو خو مخکې تر دې چې د خبرونه نور مطالب تاسو ته معرفي کړم خبرونه لرو. افغان ځواکونو د کندوز شهر له جنوب سیمو طالبان ایستلي. ملګرو ملتو او افغان حکومت له پاکستان او ایران غوښتي دي چې له کډوالو سره سم چلند وکړي او امریکا په سوریه کې د روسیې له لوري د جنګي جنایتونو د لګولي تور د څېړنې غوښتنه کړې. د خبرونو تفصیل. د کندوز په ښار کې تیره شپه درنه جګړه روانه وه. اوس جګړه تر ډیره غلې شوې ده. د ازادي راډیو د خبریال په وینا د ښار په لویدیځو، ختیځو او شمال ختیځو سیمو کې افغان ځواکونو یو شمېر سیمې له طالبانو نیولې دي. د کندوز والی وای چې کوم سیمې تصفیه شي هلته له خلکو سره د بیړنیو مرستو د رسولو چارې پیلوي. اسدالله عمرخیل د جمعې په ماښام ازادي راډیو ته وویل ځینې سیمو ته یې بیړنۍ مرستې رسولې دي او نن به نورو هغو سیمو ته هم لومړنۍ مرستې ورسیږي چې ورته عجله اړتیا ده. ښاغلی عمرخیل وویل په ځینو ځایونو کې د اوبو نلونه قطع کړي وو. د جمعې په ورځ بیرته دا نلونه ورغول شول او اوبه خلکو ته ورسېدې. د اوبو ذخیره تقریبا ډکه شوې ده. د کندوز والی زیاته کړه چې په کندوز کې د اړو کسانو د معلومولو لپاره یوه سروې هم پیل شوې ده څو هغه کورنۍ او کسان چې بیړنیو مرستو ته اړتیا لري معلوم کړي. د کندوز والی وویل چې دا بیړنۍ مرستې دوی له خپلو اضطراري امکاناتو څخه برابروي او تر اوسه له کابل څخه بشري مرستې کندوز ته نه دي رسېدلې. افغان حکومت او ملګرو ملتونو له پاکستان او ایران غوښتي چې له افغان کډوالو سره له نړیوالو بشري قوانینو سره سم چلند وکړي او هغوی دې په بیړه له خپلو هیوادونو نه باسي. د جمعې په ورځ په جنوا کې د هغو افغان کډوالو د وضعیت په اړه چې په ایران او پاکستان کې دېره دي د لوړې کچې یوه څلور اړخیزه غونډه جوړه شوې وه. په دې غونډه کې د افغان هیئت مشي اجرایي رئیس عبدالله عبدالله کوله. همدارنګه د ملګرو ملتو د کډوالو د ادارې د رئیس سربیره پکې د پاکستان او ایران لوړ پوړو چارواکو هم برخه لرله. د افغانستان اجرایي رئیس عبدالله عبدالله په دې غونډه کې له ایران او پاکستان وغوښتل چې د افغان کډوالو د بیرته راستنېدو بهیر دې په درنښت همغږی د هغوی په خپله خوښه او په تدریجي توګه مخته ولاړ شي. د افغانستان اوسنیو شرایطو ته په پام د دې څلور اړخیز غونډې له غړیو زما غوښتنه دا ده چې ټول ممکن اقدامات وکړي څو د افغان کډوالو ستنېدنه تدریجي او په داسې یو سرعت وي چې زما حکومت وکولی شي د دوی لپاره د اسانتیاو د رامنځته کولو عملي او پایدارې لارې چارې برابرې کړي. په غونډه کې د پاکستان د کډوالو وزیر عبدالقادر بلوچ ژمنه وکړه چې هیواد به د ژمي په سړه موسم کې افغان کډوال افغانستان ته په تګ مجبور نه کړي او د هغوی لپاره به ټاکلې موده د راتلونکي میلادي کال تر مارچ میاشتې پورې وغځوي. د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا د مرستو د مفتش دفتر د امریکا له دفاع وزارت غوښتي څو د هغو لسګونو زرو خیالي افغان سرتیرو په اړه د خپرو شویو راپورونو سپیناوی وکړي چې ویل کېږي یوازې د تنخواګانو پولیسونو کې موجود دي او نور حضور نه لري. د افغانستان دفاع وزارت وایي چې اوس دا ستونزه نشته او د دفاع وزارت مرستیال ویاند جنرال محمد رادمنش په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
فکر کوم چې په وزارت دفاع کې دا قسم نه یي چې یي هم موږ د دې په مورید باندې ډیر حساس یو. خپل وزیر دفاع ولوی درسیز همیشه د دې مواردو چې مشابه موارد چې پیدا شي د دوی په مقابل کې په ډیر جوت توګه او قوي مبارزه کې.
د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا د مرستو سرمفتش جان سوپکو د امریکا دفاع وزارت په یوه لیک کې ویلي چې د افغانستان په امنیتي ځواکونو شای یو اندازه پیسې د خیالي سرتیرو په نوم په چلول ځای شوي وي. نوموړي د رسنیو د هغه راپورونو یادونه کړې چې وایي په هلمند کې د افغان امنیتي ځواکونو یوه لویه برخه چې د تنخواګانو پولیسونو کې شته د عمل په میدان کې هیڅ وجود نه لري او د دې تش په نوم خیالي سرتیرو تنخواګانې په فساد کې ښکېل سیمه ییز مشران ترلاسه کوي. له ازادي راډیو خبرونه اوري. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری د سوریې په حلب ښار کې د سوریې او روسیې د پوځي عملیاتو په اړه د جنګي جنایتونو د څېړنې غوښتنه کړې ده. جان کیری دا څرګندونې د جمعې په ورځ په واشنگتن کې د فرانسې د بهرنیو چارو له وزیر ژان مارک ایرلوټ سره په یوه ګډه خبري غونډه کې وکړې. دا د حلب دروانې جګړې پاړه چیرې چې د 2500 شاوخوا کې ملکی وګړي ایثار پاتې دي د امریکا د بهرنیو چارو د وزیر له سختو څرګندونو ګڼل کیږي. ماسکاو د جانکیری د دې څرګندونو په وړاندې چټک عکس العمل وښود او د روسیې د بهرنیو چارو د وزارت ویاندې ماریا زخاروا د روسیې یو تلویزیونی چینل ته وویل د دې ټرمینالوژۍ تر شا جدي قانوني عواقب موجود دي. د واشنگتن او مسکو ترمنځ په دې وروستیو کې د سوریې، اوکراین او نورو مسلو پر سر اړیکې یو ترنګلی وضعیت ته رسېدلې دي. جانکیری وویل روسیا او د اسد رژیم نړۍ ته تر یو سپیناوي زیات مسولیت لري چې ولې پر روغتونونو، ماشومانو او ښځو بریدونو ته دوام ورکوي. نوموړی زیاته کړه دا داسې اقدامات دي چې د جنګي جنایتونو د څیړنې غوښتنه کوي او هغوی چې داسې اعمال ترسره کوي باید چې حساب ورسره وشي. بلخوا فرانسې ویلي د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته نن شنبې د سوری په حلب ښار کې د اوربند د ټینګېدو لپاره یوه طرحه وړاندې کوي. د امریکا متحده ایالاتونو د لومړي ځل لپاره په څرګنده روسیه تورنه کړې چې یو لړ انټرنیټي بریدونه یې تنظیم کړي چې د امریکا سیاسي سازمانونه او د دې هیواد یو شمېر پخواني او اوسني مهم چارواکي هدف ګرځولي. د واشنگتن په وینا په دې کار سره روسیه غواړي د امریکا د متحده ایالاتونو د ولسمشۍ په انتخاباتو کې مداخله وکړي. د امریکا د ملي استخباراتو او کورنی امنیت د ادارې رئیس د جمعې په ورځ په بې اعلامیې کې وویل دا باور لري چې د روسیې حکومت د ډیموکراتانو د ملي کمیټې په شمول د امریکا د یو شمېر شخصیتونو او اشخاصو د ایمیلونو حق کول رهبري کړی دي. په دې اعلامیه کې ویل شوي چې د دې هڅو اندازې او حساسیت ته پام یوازې د روسیې لوړپوړي چارواکي د دا ډول فعالیتونو اجازه ورکولی شي. تر دې مخکې د سایبري یا آنلاین امنیت خصوصي شرکتونو ویلي وو چې د روسیې د امنیتي ادارو سره تړلې ډلې د امریکا د یو شمېر سیاسي ادارو او شخصیتونو د ایمیلونو پاک کولو کې لاس لري، خو د ولسمشر اوباما ادارې تر اوسه په څرګنده په دې برخه کې د روسیې د حکومت د لاس لرلو په اړه څه نه دي ویلي. د حق شوي ایمیلونه په ویکیلیکس ویبپاڼې او همدارنګه د ډي سي لیکس ډاټ کام په نوم یوې بلې ویبپاڼې خپره کړې وو. فنلند او د امریکا متحده ایالاتونو خپلو کې د پوځي همکاریو د زیاتولو تړون لاسلیک کړ. دواړه هیوادونه دا تړون په داسې حال کې لاسلیک کوي چې ویل کېږي په دې وروستیو کې د روسیې جنګي جټ الوتکو د فنلند له هوایي حریم سرغړاوی زیات کړی دی. د نوی تړون د جمعې پر ورځ د امریکا د دفاع د وزارت د مرستیال رابرټ ورک او د فنلند د دفاع د وزیر یوسی نینینستو ترمنځ لاسلیک شو. اوس هم د افغانستان د څو ښارونو د حواله حالمو مرجع احمد سی خبروي.
د هم د مرکز کابل په ګډون د ځینو لوی ولایتونو د هوا د حالاتو وړاندوینه چې د سانتي ګرد په کچه اټکل شوی. نن به په اکثره لوی ښارونو کې به آسمان لمر وي. په کابل کې به آسمان لمر وي. د تودوخې لوړه درجه 22 او ټیټه نه. په هرات کې د تودوخې لوړه درجه 26 او ټیټه نه. په کندهار کې د تودوخې لوړه درجه 23 او ټیټه 14. په مزار شریف کې د تودوخې لوړه درجه 22 او ټیټه 14. په بدخشان کې به هوا نسبتا ګرم وي. د تودوخې لوړه درجه جدری دیرش او ډیټا سلور ویشت. او په جلال آباد کې به هم هوا نسبتا ګرم وي. د تودوخې لوړه درجه 1.1 او ډیټا 19.
ازادي راډیو په منځني څپه دوه شپږ نوي په ټول افغانستان کې اوري. وړاندې مو د کندوز د جګړو له تازه جزئیاتو خبرو. نړیوالو چاپي خپرونو ته هم د کندوز امنیتي وضعیت کتنه کړې ده. د هلمند د جګړو تازه حال هم درکو. عبدالله په جنوا کې د افغانستان، پاکستان، ایران او ملګرو ملتونو ګډې غونډې ته وویل چې هېواد ته د افغان کډوالو ستنېدنه باید تدریجي وي. د اجرایي رئیس د دې څرګندونو جزئیات درکو. په کابل کې د دارالامان ودانۍ جوړیږي.
بل حضرت امان الله خان وغوښتل چې د نورې دنیا نه څوک راځي هغه افغانستان په یو ښه شکل کې وویني. نو په همدې اساس د دې دارالامان د نوي ښار او په هغې کې د دولتي ماڼۍ د جوړولو پروګرام جوړ کړ.
ستاسو یو شمېر رارسېدلی اسمسونه لولو او د ازادي او اورېدونکو په پروګرام کې ستاسو په شخص ثبت شوي پیغامونه خپرو. مخکې مو په خبرونو کې دا خبر خپور کړ چې د کندز په ښار کې تیره شپه درنه جګړه روانه وه او اوس جګړه تر ډیره غلې شوې ده او دا مو هم واوریدل چې د کندز ښار په لویدیځو ختیځو او شمال ختیځو سیمو کې افغان ځواکونو یو شمېر سیمې له طالبانو نیولې دي. د دې تفصیل د ازادي راډیو له خبریال په څرګندونو کې اجمل آریان له نورو جزئیاتو سره.
تیره شپه تمامه شپه د کندز غربي سیمه کې شرقي او شمالي سیمو کې درنه جګړه روانه او د سپکو وسلو او درنو وسلو غږ اورېدل کېده. همدارنګه پوځي هلیکوپټر هم خپل بریدونه کول. د معلومات له مخې د افغان ځواکونه تیره شپه توانېدلي دي چې د کندز غربي څنډه یعنی د سپینزر چمن شاوخوا سیمې کوټې ګرد سیمه دا د وسلوالو طالبانو له وجود څخه تصفیه کړي دي او لا هم دوی پر مخ روان دي. همدارنګه دوی د کابل په بندر کې هم پرمختګ کړی ده او د کندز شمال شرق لور ته چې د بالایسر دغه بالایسر سیمې د بالایسر شاوخوا سیمې هم دوی پاک کړي دي. دلته دویمه حوزه وه امنیتي حوزه دغه حوزه هم بېرته افغان ځواکونو نیولې ده او د کندز ښار شرقي څنډه یعنی د خان آباد بندر د خواجه مشهد سیمه شفتالو باغ دغه سیمې هم افغان ځواکونو نیولې دي. خو لا هم د ښار په غربي او شمیر سیمو کې شمالي او شمیر سیمو کې لا هم جګړه روانه ده. د کندز سیمې چارواکي وایي چې هڅه کوي د نن ورځې په اوږدو کې دغه ښار په بشپړه توګه د طالبانو له شتون څخه تصفیه کړي.
افغان ځواکونو د کندز ښار له ځینو سیمو طالبان پوشا کړي دي. په هلمند کې څه حال دی؟ هلته هم پرون درنه جګړه روانه وه او تیره شپه هم جګړې وې. الیاس دایی لشکرګا په ټلیفون را سره دی. دایی صاحب، د لشکرګا امنیتي وضعیت څنګه ده؟ مخکې تر دې چې د ټول هلمند پښتنه وکړو،
شبر صاحب سلامونه. دغه وزه فاصله خبرې کوم. د لشکرګا ښار په تقریبا شمال ویدیزه سیمه کې چې دا د بشران په نوم مشهوره ګڼمشته سیمه ده، دغه توسم درنه جګړه روانه ده. البته دا جګړه تیره شپه نږدې یوې بجې وروسته شروع شوې ده او په تقریبي ډول د لشکرګا د کمربند نږدې اویا تر پنځه اویا سلنه پورې دا برید روان و او په دې برید کې د ډیرو غټو وسلو نه استفاده کیږي تر اوسه پورې هم. او ویل کیږي د بشران په سیمه کې چې د درېیمې امنیتي حوزې مربوط کیږي او دا د لشکرګا په شمال لویدیځ کې کیږي، دغه ته ځینو سیمو سکوت کړی او وسلوال ویل کیږي بشران ګرمیش سیم ته داخل شوي دي. اما خپل د دوهمې امنیتي حوزې په سیمه کې چې د لشکرګا دقیقا په شمال او شمال ختیځ کې کیږي ویل کیږي کومې سیمې سکوت نه دی کړی. ولې جګړه په مجموع کې اوږده جګړه وه او دا په دې تیرو تقریبا پنځه ویشت تر دېرشو ورځو کې دا اولنۍ سخته او اوږده جګړه.
دای صاحب، د تلفاتو په اړه تاسو معلومات نه دي ترلاسه کړي چې افغان چارواکي څه وایي او یا طالبانو ازادي راډیو ته څه ویلي دي؟
په مجموع کې وړپور چارواکو د ولایت په سطحه هندویانو د دې جګړې په اړه رسنیو ته معلومات نه جوړ کړي. ولې هغه معلومات چې موږ د پولیسو د منابعو او د ځینو حوزو د امیرونو او د هغوی د همکارانو سره ترلاسه کړي ویل کېږي چې دواړو غاړو ته تلفات اوښتي دي. ځینې دا تلفات درانه بولي خو ځینې یې عادي، ځکه په ځینو سیمو کې پوستو باندې چې زور راغلی په خاطر بشران کې هغوی سیمې پرې ایښي دي. نو دقیق ارقام نشته. البته د اردن صبح یو واده وکړو چې نن به د دغه مسایلو په اړه کولای شو لږ پوره معلومات درسره وکړو او اردن ته ورکړو.
دای صاحب، له لوی سره د هلمند د ولسوالیو تازه معلومات لري چې په کومو سیمو کې جګړه شته او کنه امنیتي وضعیت بهتره شوه؟
ولسوالیو کې اردن کې بهتر معلومات لري او دا مسولینو هم بار بار مستعد کړی دی چې دغه اوس د هلمند پنځه ولسوالۍ د وسلوالو سره دي چې په هغو کې جګړه نشته. د اوو نورو ولسوالیو چې البته دا اته ولسوالۍ د دې له جملې خانشین ووتئ او حکومت د پریکړې له مخې د خانشین نه هغه سرتیر چې په بېلابېلو سیمو کې په پراګنده ډول د وسلوالو سره په جګړه بوخت وو هغه را وویستل او د لشکرګا د امنیت او د دې ګرمشیر ولسوالۍ په مربوطاتو کې د هغوی دنده رسمي ته یاده کړې چې ژر به په عملیات کې برخه واخلي. ولې برای ماشام د نادلي مرکز کې نږدې هم جګړه شوې ده. د مرجی پر ځینې مربوطات باندې هم چې ولسوالۍ شاوخوا کې رواج تعمیر هلته هم خال خال دغه سوي دي. خو چون تر اوسه ډېر وخت دی او په سیمو کې ټلیفونان هم کار نه کوي دقیقا سړی نشي ولی یوازې د لشکرګاه پر شاوخوا پر جمنتي کمربند باندې جګړه سخته وه او د ښار اوسیدونکي برای ماښام نسبت نور شپو ته نارامه وو.
الیاس ته یې مننه. په یوې خبرتیا پسې د نړیوالو چاپي خپرونو پاڼې راړوو چې د کندز د جګړې په اړه مطالب خپره کړي دي.
ازادي راډیو ډاټ کام راپورنه مرکه او تحلیلونه په ازادي راډیو ډاټ کام کې واوري یا ولولي.
سلیم محمد سلی نړیوالو چاپی خبرونو ته کتنه کوي چې د افغانستان په اړه په خپلو تازه غنو کې خبره کړي.
ځینو غربي ورسپانو او خبرونو په خپلو تازه غنو کې د کندز ولایت پر امنیتي وضعیت لیکنې او تبصرې خبرې کړې دي. نیویورک ټایمز ورسپانه لیکي کال مخکې هم کندز شهر د وسلوالو طالبانو لاسته ورغلی و چې بیرته نیولې له تلفاتو سره ملګري وه، ځکه هغه وخت په تیروتنې د بې سرحده ډاکټرانو پر روغتون هوایي حمله وسوه چې د ډاکټرانو او ناروغانو په ګډون ځینې بېګنا کسان پکښې ووژل سول. په لیکنې کې راغلي دا ور د کندز ولایت په ګڼمیشتو سیمو کې له دوشنبې راهیسې روان جنگ د دې سبب سوی چې د ملګرو ملتونو په حواله لس زره کسان کډې کولو ته مجبوره سي. برېښنا نسته، خوراکي مواد او اوبه هم په سختۍ ترلاسه کیږي او د ملګرو ملتونو په وینا کندز له بشري ناورین سره مخامخ دی. د امریکا خبریدونکي وال سټریټ ژورنال ورځپاڼې بیا د کندز ولایت په باب د ملګرو ملتونو بیانونو ته اشاره کړې او لیکي ډېرې کورنۍ نه دي توانېدلې چې د کډې کولو په وخت کې د خپل کور مهم وسایل له ځانه سره یوسي. دوی هر څه په خپلو کورونو کې پرېښي دي. د لیکنې په حواله ملګري ملتونه له افغان حکومت سره همکاري کوي چې زیانمنو سو کسانو ته مرستې ورسول سي. د وال سټریټ ژورنال ورځپاڼې په لیکنې کې ویل سوي چې د کندز ولایت ځینې اوسیدونکي نور ولایتونو له دې جملې د بلخ ولایت مرکز مزار شریف او کابل ته هم کډه سوي دي. فارن پالیسي خپرونې هم په خپله یوه لیکنه کې د کندز ولایت امنیتي وضعیت ته کتنه کړې. په یو برخه کې لولو تیر میلادي کال هم د سپتمبر پر 28مه طالب جنګیالیو کندز ښار نیولی و. د لیکنې په حواله دوی د سهار په لومړیو کې کندز ښار ته لاره ومونده او تر غرمې پورې د ښار مرکز هم ونیوه. د خبرونې په حواله د 2015 میلادي کال د اکتوبر پر 3مه د امریکا د ځانګړو عملیاتو ځواکونو د ورځې په لومړیو کې د خپلو افغان همکارانو په غوښتنه هوایي حمله وکړه، خو وروسته څرګنده سوه چې دا د وسلوالو طالبانو د قومندې او کنټرول مرکز نه بلکې د بې سرحده ډاکټرانو روغتون وو. د خبرونې په حواله د دې حملې د کال له پوره کېدو سره جوخت وسلول بیا د کندز ښار دروازو ته رسېدلی دي. په همدې تړاو اکانومیست مجلې لیکلي په افغانستان کې د وسلولو طالبانو د حملو زیاتېدل په ځانګړې توګه پر کندز ښار حمله په بد وخت کې سوی ده، ځکه هم مهاله افغان ولسمشر محمد اشرف غنی په بروکسل کې د مرستندویانو په کنفرانس کې وو او افغان حکومت خپلې دوه کلنې لاسته راوړنې پکښې څرګنده کړې او د راتلونکو کلونو لپاره یې خپل لید پکښې واضح کړ. د مجلې په لیکنه تیر کال پر کندز ښار د وسلوالو تر حملې وروسته ولسمشر محمد اشرف غنی په لوړ آواز ژمنه کړې وه چې دا پیښه به بیا نه تکرارېږي. مجله لیکي دا ور د وسلوالو تر حملې 24 ساعته وروسته د افغان ځانګړو ځواکونو او ناټو پوځیانو تر رسېدو وروسته وسلول طالبان شاتګ ته مجبور کړای سوي، خو د دې پیښې له کبله رامنځته سوی شرم لا هم پر ځای پاتې دی. اکانومیست مجله زیاتوي دا یوازې کندز ښار نه دی چې له امنیتي ګواښ سره مخامخ دی، بلکې هلمند او فراه ولایتونو دغه ورځ د افغانستان نورو برخو ته هم تهدید پیش دی یا هم د جنگ په صحنو بدلې سوي دي.
په جنوا کې پرون د افغانستان، پاکستان، ایران او د ملګرو ملتو استازو د افغان کډوالو پر ستونزو خبرې وکړې. د غونډې ته د افغانستان اجرایي رئیس هم غږېدلی دی. اجمل اند راپور لري.
افغان اجرایي رئیس د دې څلور اړخیزې غونډې ګډونوالو ته وویل د دې ورستنو شوو کډوالو لپاره د اساسي خدمتونو برابرول او د دوی د لومړنیو اړتیاو پوره کول د افغان حکومت لومړیتوب دی، خو ښاغلی عبدالله د کډوالو پر کوربه هیوادونو غږ وکړ چې د افغان کډوالو د ستنېدو پروسه دی په خپله خوښه او تدریجي وساتي. ښاغلی عبدالله وایي زه غواړم چې په دې غونډه کې له ټولو شریکو خواوو وغواړم څو په خپله خوښه د افغان کډوالو د ستنېدو په اړه زموږ ترمنځ د شوې درې اړخیزې موافقې د عملي کېدو په خاطر ټول ممکن اقدامات وکړي څو راستنېدنه پایداره واوسي، د کډوالو خپل هیواد ته ستنیدل په خپل خوښه وي. دوی د ستنیدو په اړه ښه پوه شوي وي او د مسؤلیت او درنښت په شرایطو کې د افغان کډوالو ستنیدل ترسره شي. افغان اجرایي رئیس زیاته کړه افغان کډوالو ته باید کافي وخت ورکړل شي چې په کوربه هیوادونو کې خپلې تجارتي، کورنۍ او نورې چارې په حوصله پای ته ورسوي او په ډاډه زړه هیواد ته ستانه شي. نوموړي په ځانګړې توګه د کډوالو لپاره د پاکستان لخوا ټاکل شوې ضرب الاجل ته ګوته ونیوله چې د په وینا دا موده باید وغځول شي. د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو د عالي کمیشنرۍ مشر فیلیپو ګرانډي هم په دې غونډه کې په بروکسل کې له افغانستان سره د مرستو شوو ژمنو ته په اشاره وویل. د مرستې او د افغانستان د سولې او پرمختګ د ملي پلان عملي کېدل به په افغانستان کې د کډوالو لپاره د ژوند مناسب شرایط برابر کړي. نوموړي هم له ایران او پاکستان وغوښتل چې له کډوالو سره د نړیوالو تړونونو او قوانینو په رڼا کې چلند وکړي او د بیا راستنېدو پروسې تدریجي په درنښت او له سیاسي کړکیچونو لرې ووسي. په دې غونډه کې د پاکستان د کډوالو د چارو وزیر عبدالقادر بلوچ ویل هیواد د افغان کډوالو په ستنولو کې د افغانستان سره د یو همکار په توګه چلند کوي. د افغانستان د اجرایي رئیس ویان جاوید فیصل چې په دې غونډه کې موجود و د پاکستان د کډوالو د چارو د وزیر ژمنې داسې یادې کړې.
وزیر مهاجرین پاکستان
خغلی فیصل وای د پاکستان د کډوالو چارو وزیر ویل چې حکومت یې د افغانستان په موافقه افغان کډوال خپل هیواد وباسي او کله چې هم د کډوالو د ایستلو مسله راسي له افغان چارواکو سره به سلا مشوره کوي او دا کار به د دوی په سلا مشوره کیږي. د نوموړي بل خبره دا و چې دوی د روان کال له ډسمبر میاشتې څخه د بل کال د مارچ د میاشتې تر پیل پورې چې په افغانستان کې د ساړه ژمي موسم دی د افغان کډوالو د ایستلو پروسه په دې برخه کې ټاکل شوی ضرب الاجل ځنډوي. په دې څلور اړخیزه غونډه کې د ایران د کورنیو چارو د وزارت مرستیال حسین ذوالفقاري د خپل هیواد په استازیتوب وویل چې ایران له لسیزو راهیسې د افغان کډوالو کوربه دی خو اوس له نړیوالو ادارو غواړي چې له ایران سره دی د دې کډوالو په سمبالښت کې مرسته وکړي ځکه د ده په وینا د ایران دولت په یوازې ځان نشي کولای افغان کډوالو ته لازم شرایط برابر کړي. په جنیوا کې د افغان کډوالو په اړه د لوړې سطحې دا غونډه په داسې حال کې جوړیږي چې له ایران وروسته په دې وروستیو څو میاشتو کې پاکستان کې هم د افغان کډوالو لپاره شرایط سخت کړی شوي دي. د ملګرو ملتونو د شمیرو له مخې د سپتمبر په میاشت کې له پاکستان څخه افغانستان ته د ستنیدونکو کډوالو شمیر په بې ساري توګه زیات شوی و. افغان اجرایي رئیس عبدالله عبدالله وایي په روان کال کې به د هغه افغانانو شمیر 1 میلیون ته ورسیږي چې له پاکستان، ایران او اروپایي هیوادونو څخه خپل هیواد ته ستنیږي او یا هم د بیلابیلو ستونزو له کبله په کور دننه بې ځایه کیږي.
ازادي راډیو د خپل ټلیفون له لارې واوري. د ازادي راډیو اپ په اندرويد یا آی او اس سیستمونو کې ډاونلوډ کړئ او له روانو حالاتو ځان خبر کړئ.
په افغانستان کې د امریکا په مشرۍ ائتلاف د مداخله 15 کاله پوره کیږي. ازادي راډیو په یو راپور کې د افغانستان د درویو لویو ښارونو د اوسیدونکو نظر اخیستی. ازادي راډیو دغه کسان پوښتلي چې د تیرو 15 کلونو واقعیاتو یې په ژوند څه اغیز کړی. سلطان محمد سرور له نور تفصیل سره.
امریکا 15 کاله پخوا او په دغه هیواد باندې د سپتمبر تر تیرو وروستي بریدونو وروسته د 2001 کال د اکتوبر په 1 په افغانستان باندې هوایي بریدونه پیل کړل. په نتیجه کې د طالبانو رژیم نسکور او په افغانستان کې د بیا رغونې پراخې هلې ځلې پیل شوې. افغانستان په تیرو 15 کلونو کې د ښځو د حقوقو په برخه کې څرګندې لاسته راوړنې لري. په میلیونو کوچنیان ښوونځیو ته ولاړل او خپلواکې رسنۍ ګڼې شوې، خو د میلیاردو ډالرو په لګښت سره سره افغانستان بیا هم د نړۍ یو ډېر بې وزلې او ناارامه هیواد ګڼل کیږي. په افغانستان کې اداري فساد، د مخدرو موادو قاچاق او ناامني نړیوالو ته اندېښنه پیدا کړې ده. په داسې حال کې چې په افغانستان کې د امریکا جنگ 48 کال ته داخليږي، موږ د افغانستان د دریو لویو ښارونو خلک پوښتلي چې د تیرو کلونو پیښو د دوی په ژوند څه ډول تاثیر کړی دی. رویا محبوب په هرات کې د یوې تخنیکی کمپنۍ مشره ده. د طالبانو د واک د پرځېدو په وخت کې یې عمر 12 کاله و او له خپلې کورنۍ سره په ایران کې اوسېدله. په ایران کې افغان کډواله و نو ځکه د دغه هیواد په ښوونځیو کې د شمولیت حق نه درلوده. کمپیوټر او انټرنیټ ته یې لاس نه رسید او د ټکنالوژي لپاره خپل تنده یې د کمپیوټر د هارډویر کتابونو په لوستلو ماتوله. هغه وایي
د افغانستان د نوي نسل د میلیونو کسانو ژوند بدل سو. موږ کومه هیله او راتلونکی نه درلوده. کله چې افغانستان ته ستنه سوم ډېر چانسونه مې بیا موندل. د ما په څیر ډېرو نجونو او هلکانو د دغو چانسونو څخه په استفاده خپل ژوند، د خپلې کورنۍ ژوند او د هغوی راتلونکي بدله کړه.
and they changed their life, they changed their family's life, they changed their future.
Mehrman Mahbub Us, the Afghan Citadel Services Panama Peherat ke the IT company lari. هغه په افغانستان کې د ګوتو په شمار هغو ښځو څخه یوه ده چې خپلې کمپنۍ لري او نورو ته یې د کار زمینې برابرې کړې دي. ټایم مجلې میرمن محبوب په 2014 کال کې د نړۍ د سلو مؤثرو او اغیزناکو کسانو په لیست کې شامله کړې وه. هغه وایي ژوند سخت دی، جنگ اوس هم دوام لري. که چیرې افغانان وپوښتئ، هغوی د خپلې راتلونکي په هکله ډاډمن نه دي خو هیله مند دي. محمد اسحاق په کابل کې د افغانستان د معلولینو د یوې اتحادیې مشر دی. دغه نادولتي مؤسسه د تیرو څلورو لسیزو لسګونو معیوبینو سره مرستې کوي. محمد اسحاق وایي چې د ما او نورو اقتصادي وضعیت د طالبانو د دوران په نسبت یو څه ښه شوی دی. د کرزي د حکومت په دوران کې وضعیت ښه و، خو اوس یې دومره خونده نشته.
کاروبار هم قدر زیات نیست،
اوس کاروبار هم دومره نشته. کمپرسي هر خوا ته زیاته شوی ده. څوک بهر ته ځي او څوک هم خپل مال او جایداد پلوري، ځکه چې خلک غواړي د ژوند لپاره یو باامنه او ښه ځای ته ولاړ شي تر څو هلته آرام ژوند ولري. نن ورځ کابل کې انفجار او انتحار دی.
خود اسحاق یویشت کلن لور پرند خوشبینه ده. تیر کال پوهنتون فارغه شوی او اوس معلمه ده. د طالبانو په وخت کې ښوونځي ته د نجونو تګ او بیا یې معلمي اسانه کار نه و. پرند چې د طالبانو په دوران کې شپږ کلنه وه، یادیږي چې کله به یې هغه مهال هلکان لیدل چې ښوونځیو ته ځي او خپله نشوه تللی، سخته غمجنېدله. ظاهر جان د کندهار یو بزګر دی. دغه ولایت چې د طالبانو د تاسیس زانګو او د نفوذ سیمه ګڼل کیږي، د افغانستان یوه ناکراره سیمه ده. د کندهار له ښاره بهر د بیا رغونې ډېر کم کارونه شوي دي. د شیر سرخ د سیمې اوسیدونکی ظاهر جان وایي، ما په خپل ژوند کې کوم پرمختګ نه دی لیدلی. امنیت نسته، هیڅ کوم ښهوالی نه دی رامنځته شوی. ظاهر جان چې د میاشتې 5000 افغانۍ تنخوا لري او له خپلې مېرمنې او شپږو بچانو سره په یو خامه کور کې اوسي چې یوه برخه یې په جنګونو کې نړېدلې، وایي چې د جوړولو لپاره یې پیسې هم نه لري. په داسې حال کې چې اکثر کنداریان د جنگ او بېوزلۍ په سیوري کې اوسي، یو شمېر ځواکمنو کسانو د بهرنیو قراردادونو له لارې غټې پیسې پیدا کړې. یو شمېر نور ځواکمن کنداریان بیا د مخدرو موادو په قاچاق او د بشري حقوقو په ماتولو تورن دي. ظاهر جان وایي، سره له دې چې د طالبانو په وخت کې دومره کاروبار او پرمختګ نه و، خو ژوند ښه و، اداري فساد نه و او امنیت ښه و. ظاهر جان راتلونکي ته دومره خوشبینه نه دی او وایي حکومت کې دننه اختلافات دي. مشران یو بل سره چندان همکاري نه لري. افغانستان به د ما په ژوند کې جوړ نشي.
مونږ نشو کولای چې بالکل د امریکا، ناتو او ټولې وادونه شتون په افغانستان کې رد کو او منفی جواب ورته ووایو. خو متاسفانه دا سی ارزوګانې، کوم ارزوګانې چې مونږ او زمونږ خلک درلود، هغه عملي نشو، پیاده نشو. ځکه چې تاسو نن سبا ګورئ په کندوز کې جګړه روانه ده. مونږ نشو کولای چې سل په سل امریکایي زور دلته په افغانستان کې ګټه درلوده، سل په سل یا سل په سل منفي و.
دا منفي منفي تاثیرات لري. دا خو زه ته ویلی سم چې منفي دي، تر اوسه مثبت نه دي. د ورځې کم له کم 200 افغانان مړه کېږي، په دې کې امریکا ملامته ده. نه، مثبت تاثیر نه لري. دا
زما نوم پامیر ده او د امریکایانو له تګ افغانستان ته مثبت پینټونه منفی پینټونه. مثبت پینټونه داسې و چې د افغانستان ته د پرمختګ ډېر پکې وشو، افغانان ډېر پکې درسونه تعلیم ډېر شو، ازادي بیان پکې و. منفی پینټونه دا و چې د افغانانو په کورو کې بېځایه د دې داخلي دل خلکو ته ډېر مشکلات دي. د خاطر موږ افغانان دا نه خوښول. فعلا نور ضرورت نه لري، خپل افغانان کولی شي یو شی وکړي.
په کابل کې مو د ازادي راډیو د یو شمېر اورېدونکو څرګندونې د امریکا د مداخلې په ارتباط چې په افغانستان کې 15 کاله پوره شو د راپور په وروستیو کې واورېدې.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بي سیم د شرکت د 813 شمېرې له لارې ازادي راډیو ته راستولې دي.
عبید الله سروری د لغمان د علیشین ګلسوالی څخه پر استولې سمس کې لیکلي دي. د کندوز ولایت اوسیدونکي له سختو ستونزو او مشکلاتو سره مخامخ دي. له دولت څخه غواړو څو دا جګړه ژر تر ژر پای ته ورسوي. اقرا عثماني لزابل لیکي د جګړې دواړه خواوې باید ملکیانو ته پام وکړي او له ولسمشر اشرف غني څخه دا لیکي چې زه غواړم چې بیرته له طالبانو سره د سولې خبرې پیل کړي. حاجی شمس الحق له سنگین ولسوالۍ لیکلي دي له حکومت غواړم چې جګړو له امله له بې ځایه شویو سره همکاري وکړي او له هغوی سره مرسته وکړي او جدي توجه ورته وکړي. اتنی می پجی شوی لند خبرو نلرو. د کندوز په ښار کې تیر شپه درنه جګړه روانه وه. اوس جګړه تر ډیره غلې شوې ده او د ازادي راډیو د خبریال په وینا د ښار په لویدیځو، ختیځو او شمال ختیځو سیمو کې افغان ځواکونو یو شمېر سیمې له طالبانو نیولې دي. افغان حکومت او ملګرو ملتو له پاکستان او ایران وغوښتل چې له افغان کډوالو سره له نړیوالو بشري قوانینو سره سم چلند وکړي او هغوی دې په جبر او بیړه له خپلو هیوادو نه باسي. د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا د مرستو د مفتش دفتر د امریکا له دفاع وزارت غوښتي څو د هغو لسکونو سرو خیالي افغان سرتیرو په اړه د خپرو شویو راپورونو سپیناوی وکړي چې ویل کېږي یوازې د تنخواګانو پولیسونو کې موجود دي او نور حضور نه لري. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر د سوریې په حلب ښار کې د سوریې او روسیې د پوځي عملیاتو په اړه د جنګي جنایتونو د څیړنې غوښتنه کړې ده. او د امریکا متحده ایالاتونو د لومړي ځل لپاره په څرګندو روسیا تورنه کړې چې یو لړ انټرنیټي بریدونه یې تنظیم کړي چې د امریکا سیاسي سازمانونه او د دې هیواد یو شمېر پخواني او اوسني مهم چارواکي هدف ګرځولي. ازادي راډیو په منځنۍ صفه دولس پښنوي په ټول افغانستان کې اوري. د کابل دارالامان ماڼۍ چې په افغانستان کې د وروستیو لسیزو د خونړیو جګړو یو ستر سمبول بلل کیږي د بیا رغونې لپاره د تیارېدو په حال کې ده. چارواکي وایي د دارالامان ماڼۍ رغېدل به د افغانستان د ویجاړې تصویر د دې هیواد د بیا رغونې او آبادۍ پر تصویر بدل کړي او دا تاریخي ځای به بالاخره د افغانستان د سمسورتیا پر نقشه بدل شي. په دې اړه جزئیات د فرشتې جلال زئی په راپور کې.
د افغانستان حکومت په داسې حال کې د دارالامان د تاریخي ماڼۍ د بیا رغونې لپاره د تیاری اعلان کړی دی چې په افغانستان کې د تاریخ څیړونکي وایي دغه ماڼۍ د دې لپاره جوړه سوې وه چې زرګونه کاله وروسته انسانانو ته د افغانستان یو تاریخي میراث وي. د افغانستان د علومو اکاډمۍ غړی او تاریخ پوه حبیب الله رفیع وایي د دې ماڼۍ په بنسټ کې د هغه مهال پاچا امان الله خان داسې اسناد او نقشې ایښودلې وې چې د راتلونکو ولسونو لپاره د افغانستان یو تاریخي میراث وړاندې کړي.
بل حضرت امان الله خان چې کله د قصر افتتاح کاوه د غو په تاداو کې یوه لیکنه یې ایښې وه. دا لیکنه یې د زارو د سکو سره په یوه لوښي کې ایښې وه. په دې لیکنه کې د لیکلي وو چې زه د امیر حبیب الله خان زوی، د امیر عبدالرحمن خان مسای، د محمد زایی کورنۍ پاچا په پلاني وخت کې ما دلته حکومت کاوه او دغه قصر مې جوړ کړی. د دې نیت دا و چې دا به یوه تاریخي یادګار وي، دا به په دې قصر کې ښخ وي. کله چې زر دوه زره کاله وروسته د قصر ورانیږي بیا به دغه دغه سند راووزي او د دې نه به بیا په تاریخ کې استفاده کیږي. لیکن دا خبر نه و چې دا داسې چاته جوړ کړی و چې هغو د ده د مرګ د تختې او بلانه وې و چې د ده دا قصر یې ونړاوه او وسوځوه او اور یې ورته.
د دارالامان ماڼۍ په 1900 میلادي کال کې د افغانستان د پخواني پاچا امان الله خان د واکمنۍ پر مهال د اروپایي ماڼیو په سټایل جوړه سوې وه، خو په افغانستان کې د نویمې لسیزې د کورنیو جګړو پر مهال ویجاړه سوه. په کابل کې د دارالامان ماڼۍ د کورنیو جګړو له امله په کنډواله بدله سوه او حکومت اوس هڅه کوي چې د دغه تاریخي ځای د بیا رغونې کار پیل شي. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غني د روان کال په پسرلي کې اعلان وکړ چې دغه تاریخي ځای به بیا ورغول شي. له هغه مهال راهیسې د ماڼۍ شاوخوا سروې او د انجینرانو کار روان دی څو د دې ماڼۍ د رغولو لپاره معلومات راغونډ کړي. خو دا چې د دارالامان ماڼۍ به ورغول سي او په کابل ښار کې به د ودانۍ یوه نقشه وي، شایي له خوشبینۍ ډېر ډک نظر دی، ځکه د افغانستان امنیتي ځواکونه لا هم له وسلوالو طالبانو سره په شدیده جګړه کې ښکیل دي. په کابل کې وخت نا وخت انتحاري حملې کېږي او د افغانستان اقتصادي وضعیت د دې ماڼۍ په څیر ټوټې ټوټې دی. د افغانستان د شاري پراختیا وزیر ویلي حکومت هیله لري چې د دارلمان ماڼۍ به چې د پارلمان نوې ودانۍ ته نږدې ده د سیلانیانو لپاره په زړه پورې ځای وي او تر څنګ به یې د دولتي تشکیلاتو یوه نوې سیمه جوړه سي. خو د دارلمان ماڼۍ تر بیا رغول کېدو ډېر واټن لري. دلته یوازنۍ نقشه چې اوس لیدل کېږي د ماڼۍ په شاوخوا کې کارګران او انجینران دي چې د دغې ماڼۍ د بیا رغونې د بهیر د پیلولو لپاره په تیاری لګیا دي. د افغانستان د شاري پراختیا وزیر رویټرز ته ویلي چې د دارلمان ماڼۍ د بیا رغونې په پروژه کې د کار لپاره لږ تر لږه 100 نوو فارغانو ته دندې سپارل شوې او د تخنیکي انجینرانو لږ تر لږه 40% ښځې دي. په افغانستان داسې هیواد کې چې د ښځو لپاره د کار موندل یوه ستونزمنه مسله ده، د دارلمان ماڼۍ د بیا رغونې په پروژه کې د ځوانو انجینرانو او ډیزاینرانو ښځو لپاره کار پیدا کول د حکومت یوه هڅه څرګندوي چې غواړي ځوانانو ته موقع ورکړي. ساختماني انجینری صوفیا روشان چې 24 ده او د دارلمان ماڼۍ د بیا رغونې لپاره په تیاری لګیا ده، رویټرز ته ویلي چې د داسې یوه تاریخي ځای د رغولو تجربه بدیل نلری. صوفیا روشان د کابل په خصوصي پوهنتون کې زده کړې کړې او له 13 میاشتو راهیسې د دارلمان په ساحه کې کار کوي. د ځواني انجینری ویلي چې په دې پروژه کې د کار کولو موقع دوه ګټې ورته لري، او هغه دا چې په یو تاریخي ځای کې د کار کولو زمینه ورته برابر ده، او دوهم دا چې کولای سي خپل نظر له نورو سره شریک. د دې ماڼۍ نقشه جرمني او فرانسوي انجینرانو جوړه کړې او د بنسټ ډبره یې په 1400 هجري لمریز کال کې ایښودل سوې وه. دا ماڼۍ د 400 غرونو په ډبرو جوړه سوې وه او ویل کېږي چې د ښوونځیو 600 زده کوونکو به هره ورځ د کارګرو او 100 انجینرانو د مسلکي لارښودو په توګه کار پکې کړی دی. د ماڼۍ پر رغولو شایي 40 ډالر مصرف سي، او د افغانستان حکومت غواړي چې د دې ماڼۍ د بیا رغونې پروژه بهرنیو کمپنیو ته وسپاري. د افغانستان د شاري بیا رغونې وزیر ویلي د هغو هیوادونو مشورو ته به وګوري چې ورته تجربه یې کړې او د جګړې له امله د ویجاړو شوو تاریخي ځایونو د بیا رغونې په کار کې مهارت لري. د افغانستان د علومو اکاډمۍ غړی او تاریخ پوه حبیب الله رفی وایي پاچا امان الله خان هیله درلوده چې د دغې ماڼۍ له جوړولو سره به یو داسې ښکلی ښار رامنځته کړي چې بهرنیانو ته به د افغانستان یوه نوې څېره څرګنده کړي.
کله چې استقلال ترلاسه شو، حضرت امان الله خان وغوښتل چې د نورې دنیا نه څوک راځي هغه افغانستان په یو ښه شکل کې وویني. نو په همدې اساس د دې دارالامان د نوي ښار او په هغې کې د دولتي ماڼۍ د جوړولو پروګرام جوړ کړ. د دې لپاره یې ډېر ښه شرایط آماده کړل. چا به چې کور جوړاوه هغو ته به د 10 لپاره قرضه ورکوله، مواد به ورکول، نقشه به ورکوله، او په عین حال کې د دارالامان ماڼۍ بیا د دې لپاره جوړ کړ چې په هغو کې دولتي ادارې، شورا او نور ټول دولتي جوړښتونه په هغو کې ځای په ځای شي.
دا چې د دارلمان ماڼۍ د رغولو کار به څومره وخت ونیسي لا نه ده څرګنده. دا به هم د انجینرانو تر سروې وروسته معلومه سي چې ماڼۍ ته دقیقا څومره زیان رسېدلی، څومره کار ته اړتیا لري، څرنګه او له کومه ځایه باید د ماڼۍ د رغولو چارې پیل شي. خو په دغه ځای کې یوې ځوانې انجینری سونیا علیزاده رویټرز ته ویلي موږ یوه ډله نجونې په ډېره خوشحالي او له ډېرې انرژۍ سره پر دغه پروژه کار کوو او هره ورځ په خپل هیواد کې د سولې، ثبات او سوکالۍ په تمه کار ته راځو.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
مخکې تر دې چې د ازادي او اوریدونکو په پروګرام کې ستاسو په شخص ثبت شوي پیغامونه خپاره کړو، یوه نړیواله موضوع راخلو. د نوبل کمیټې اعلان وکړ چې د کولمبیا ولسمشر خوان مانویل سانتوس د 2014 میلادي کال د نوبل د سولې جایزې ګټونکی دی. د هغه د ټاکل کېدو یو دلیل دا شول شوی چې په خپل هیواد کې د نیمې پیړۍ کورنۍ جګړې د پای ته رسېدو لپاره نه ستړي کېدونکې هڅې کړې دي. د ازادي راډیو د خبر د څانګې راپور په دې اړه له صالح محمد صالح څخه اورو.
د 2014 میلادي کال د نوبل د سولې جایزه د کولمبیا ولسمشر خوان مانویل سانتوس ته ورکړل شوه. د نوبل د نروژي کمیټې مشر کاسي کولمن فایف د جمعې پر ورځ د نروې په پلازمینه اوسلو کې وویل چې ولسمشر سانتوس د سولې لپاره نه ستړي کېدونکې هڅې کړې دي. د سولې د جایزې لپاره د کولمبیا د ولسمشر خوان مانویل سانتوس د ټاکل کېدو یو دلیل په دغه هیواد کې د 25 کورنۍ جګړې د پای ته رسېدو لپاره د هغه هوډ او هڅې ګڼل سوي دي. هغه جګړه چې په 1980 میلادي کال کې پیل سوې وه د 2,40,000 کسانو پا په وجل کې دوه سره پایته ورسید او لکبلې په ملیونونو نور کسان بې ځای سول. د نوبل د کمیټې مشر کاسي کولمن فایف په اوسلو کې د دې جایزې د اعلان پر مهال وویل:
By awarding this year's Peace Prize,
ولسمشر خوان مانوئل سانتوس ته د دې جایزې پور کولو د نوبل نارویجی کمیټه تملري ټول هغه کسان چې په کولمبیا کې د سولې د ټینګښت، بخلایني او عدالت لپاره کار کوي وهڅوي. ولسمشر په خپل سرګند کړي چې تر وروستي کاري ورځې پورې به د سولې لپاره هڅو ته ادامه ورکوي. د نوبل کمیټه هیله منه ده د سولې دغه جایزه به دته په دې لار کې د بریا لپاره لا ځواک په برخه کړي.
د کولمبیا ولسمشر خوان مانوئل سانتوس که له یوې خوا د نوبل د سولې جایزه وګټله، خو په خپل هیواد کې ونتوانید په هغه ټول پوښتنه کې چې تیره شنبه تر سره سوه بریا ترلاسه کړي. په دې ټول پوښتنه کې ګډونوالو د ولسمشر لخوا د سولې پیشنهاد رد کړ. د کولمبیا ولسمشر ته به د 9,10,000 ډالرو په ارزښت د نوبل د سولې دغه جایزه د دوشنبه په ورځ د ناروی پلازمینه اوسلو کې ورکړل سي.
ازادي او اوریدونکي،
وړاندې کوونکی اجمل تورمان.
د ازادۍ رادیو درنو اوریدونکو سلامونه، ونې کې هیله مو منه خدای دې وکړي چې روغ جوړ خوشاله او بریالي اوسئ. په همدې لپاره پیل کوو د ازادۍ اوریدونکو د نن په خبرونه چې زه اجمل تورمانی کوربه یم او د طاهر روشان په همکارۍ تاسو ته وړاندې کوم. په سر کې پیغامونه اورو او بیا هم د یو شمېر پیغامونو په اړه له مسؤلینو سره خبرې.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. محترم شاهد حکیانی مولانا ننګرهار ولایتنا درجانا په ننګرهار ولایت کې د شنیوارو په ساحه کې د تورخم او مارکو پر عمومي سړک باندې د سیمیزو پولیسو یعنی اربکیانو پوستې چې موجود دي ته شپې له 10 بجو خرابوزي او د غلطه د تلونکو راتلونکو مسافرو جیبونه غلا کوي. البته له موټر نه راکیبات کې او د هغوی جیبونه ګوري، د هغوی نه پیسې، موبایلونه او داسې نور قیمتي سامانونه اخلي. زماله امنیتی چارواکو او د سینورو لړپورو چارواکو ته هیله ده چې د دې پلاتن او تحقیق وکړي. قسم په الله چې خلک ډیر زیات څنګه کړي دي، هیڅ څوک نشي کولی چې له لاسو د خوروسته حتی کومریدان هم موجود دي. لار باندې ډیر زیات کړي کی هغه پولیس په داسې شکل کې راوځي چې د هغه خلکو ته کوي او له خپل پوسټ څخه لاس یا 20 متر لري راوځي او د خلکو جیبونه غلا کوي. هیله ده چې ما پیغام خپور شي. السلام
علیکم. زده خود ولایت نه خبرې کوم، انجینر سادات. دلته کې مونږ ډېر مشکلات لرو او مشکلات دا دي چې زمونږ ولسوالۍ کې دا کاردي دورې نه تر اوسه پورې د جنکیو مکتب نشته. باید دولت څخه مده غوښتنه ده چې باید دلته د جنکیو مکتب جوړ کړي. راته بل پلونه دي، هغه پخوانۍ خامې سړکې دي، غل پکې واچوي دي. ملي په وستون کوم کارکوونکي دي، بیا غل بیا دوه درې میاشتې کې یا اوبه راشي یا خوټ شیرا چې غل بیا ونه یو سی. باید موږ ته سړک پوښ کې او جنکیو مکتب ورته جوړ کړي. جنکیو مکتب یو په مغه کې لارو، موږ دوی لسیچ لارو په خوست کې دي مرکز کې. نور موږ د خپل ولسوالۍ کې مکتب نه لرو، نه ثنایي مکتب شته، ابتدایا شته، بالکل مکتب نشته. باید جنکیو مکتب موږ ته جوړ کړي. بس دا زموږ غوښتنه، باید سرواګو ته ورسوي موږ ته. وسلام.
زنه کې ګل درونی راه درو داتو سره نه تاسو سره په تماس کې زموږ دا مشکل زموږ تر ما دی واه پاتې راځو ته هر څه دا څنګه کوم دا راځي او واه زرا روپي او دې او اراش 15000 ول دا یو مه شي دی شي زموږ تکاوت نه ول کی زموږ دا ازادي عادل ساده هدا زموږ دا پیغام فور کی. والسلام به احترام.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زه د روزګان ولایت خبره کوم، نوم یې غولی دی. زه د ټولو چارواکو څخه دا هیله لرم چې زموږ روزګان ته جدي پاملرنه وکړي. لارې بنده ده چې د شیانو قیمتونه اوږته رسېدلي دي. ماشرین په روزګان کې پاتره دي، خپل پوهنتونونه ته رسېدلی. په یو کیلومتر کې جنګ روان دی. قومندانې وخته هلته ورانو به انتقام شروع دي. قومندانې سپا ورکړې ده، امیرانې سپا ورکړې ده. اخر دا ولایت چا ده پاره دي. د نورو چارواکو څخه هیله لرم چې روزګان ته
السلام علیکم. زه محمد جماد زابل ولایت کې ژوند کوم.
زموږ په ولایت کې مرشدلان دا درې څلور کاله کېږي چې بند دي. مخته روغ لیونۍ بند کړي وو، سهار روغ لیونۍ هم کللی د نسته او دوی مرشدلان نه خلاصوي. دا ولې خو دغه د وا مسل د غو پر شریک کې دا مرشدلان ولې نه خلاصوي؟ دا ولې هر ولایت کې خلاصوي او زموږ په ولایت کې دا مرشدلان بند دي؟ خالد دغه امنیتي چارواکي پسپرېږي په ګرځي او زموږ دولتي خلک نه په ګرځي.
السلام علیکم، کندهار ولایت شاولی کوټ ولسوالی سره په تماس کې یم. کندهار ولایت شاولی کوټ ولسوالی باندې په سوال مخالفین شاوخوا راته خبرې دي. کندهار ولایت شاولی کوټ ولسوالی یې مای سره کړې ده. کچېرې حکومت دې ولسوالۍ ته تاوان ونه کړي، شاید چې دا د سوال مخالفینو لاسته ودرېږي. وسلام.
السلام علیکم، زه ملنګ مجاهد د خوست ولایت څخه خپل درانه سلامونه د آزادۍ رادیو ټولو کارکوونکو او اوریدونکو ته وایم. خدای دې وکړي چې زما دا بې وسه او بې کسه غریبانه سلامونه ټولو خلکو ته منظور، قبول او منظور شي، او ټولو د افغانستان بې وسه بې کسه هغه که په داخل کې دي او که د داخل نه بهار دي، دا بې وسه او بې کسه پیغام ورسېږي. زما پیغام دا دی چې ای د افغانستان ولس غریب او بې وسو او بیچاره او خلکو، خدای دې وکړي چې زما په دې پیغام باندې ټول عمل وکړي. پیغام مې دا دی چې د افغانستان ولس باید خپل کور په خپله جوړ کړي. هیڅوک نشته چې توته ستا کور جوړ کړي، خپل کور به په خپله جوړوي. کله که دې وسړي د بم سر وڅاڅي، نو که په خپله یې جوړ نه کړي، هیڅوک نشته چې ستا بم جوړ کړي. وروره، ستا وطن ټول ساتي. د دې وطن نه مه تښته، دا ستا کور دی او دا ستا ګور دی. دا په خپله جوړ کړه، په خپله کوشش وکړه.
بل السلام علیکم، زما نوم دین محمد، د لغمان ولایت د مرکز د مدني اقلیم څخه اړیکې نیولې ده. ازادي راډیو کو کابل ته ما سلام. تاسو سلام، زما ورور یې مستوي دادا. دا چې تاسو ما د شوم خپل وطن کرا غلې، ما په کور کې حکومت په ساتو دی. ما ډیر حریزي او ډیر منډه را منډه موږ ما ستو ته حل نکړه. زه دا لا ته ته ما خپل چې نو سره شریک کړي او ما ته خپل کور خوشي کړي. شخصي کور کې ما په ساتو دی، دولت ته دی، او یا ما ته خپل بل کور راکړي، یا د مصارف راکړي. زما سرپناه نه لرم. والسلام. ازادي راډیو ما سلام.
بلی السلام علیکم، زه حکمت الله د کندهار ولایت کنيشته ولسوالۍ. ما پیغام دغه جنګونه د تیری په ولایت کې دي. داسې جنګونه دي چې دېرش نفره راځي تر کړي، چې دېرش نفره عسکر مړه دي. په چا وینا ولا قدر کمه د وینو بوی راځي، چې دا روان دي د وینو بوینه دي. تر لحاظ خدای یې سوله سره وي، چې یعنې سره کشنه وي. تر لحاظ خدای یې دا جنګ به سهراته زور سره معلوم چې په بازار کې سره جنګ دی، سور دی. لحاظ خدای دا ولې څه در بدره کړي، اطمینان وکړي. در بدره کړي، د الله نوم وخت نه ضایع کوم. دغه زموږ پیغام د خمرخان سره وي. نور مخلصه اسلام راکړي. السلام علیکم ورحمۃ
اللہ وبرکاتہ. زما الله خان د همه ملت نوی ولسوالۍ څخه خبر کوم. ما دغه هیله او ارزوله چې دغه دولت چارواکي ډېر ټول مجازات چې دا خپل پوسټي او ریلاکړي او پوسټي غږ یو نیم سل سره ریلاکړي. زما د لول ټول چارواکي دا هیله. زما پیغام خدای دې وکړي چې ازادي راډیو نه شکر سلام په احترام.
السلام علیکم، عبدالواسی شریفی د کندهار ولایت سین بولدک ولسوالۍ. پاکستان حکومت په ویلي دي چې موږ د پاکستان د تورخم او جلال آباد زما د حکومت په ډېره کلکه غوښتنه دا ده چې د پاکستان د سرو زرو سړک جوړي نه دي. هم زموږ د ملک نه جوړي، خپل تورلنګیان دي، ماړکي خپل د تورلنګیانو سړکونه چې جوړ کړي. زما د خپل دولت صدا غوښتنه ده چې د پاکستان څخه بهاره تنګل ته ودرېږي، چې د پاکستان د اسرائیل او پاکستان چې هر څه کوي په دغه کې د پلاستیکي شبخانه سره مسله ولې د دوی په څېر بریک لري. موږ شبخانه جوړوو، تا درواغ وایي د افغانستان د حکومت خطا ایستل دي، افغانستان بلس خطا ایستل دي. نو زما د دولت څخه په دې کې دا غوښتنه ده، په خصوصا د پوهنې امنیت وزارت څخه، چې دا بند کې لاس کار کې شروع شوی دی، چې په کلمه مالا می جوړول له به هم صلاح کال کې جوړ شوی. دا د مسول خطا باز خدمت دولت خطا باز کې په جدید او کنه غوښتنه ده چې مطلق دا کار بند کې نه جوړي. دا ما مخ خوښ پر دې باندې خوښ.
السلام علیکم.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زه لمن ویلا څنګه نو لصالح محمد نیم خبر کوم. ما پیدا غام دغه دی زمور دمبرون دی خراب زمور والی گرجو چی دی زمور باغونو بخشه گرجو چی دی. زه د حکومت دا خواهش کوم چې څنګه نو لصالح ته امن داولی. وسلام.
سلام علیکم رورا زاشپان خبر کوم محمد زمان دمن خو دغه پیغام دا چې دا نیم ماجر په پیښور کې دي نیم دلته دي او کارټونه ورسره دي او سیم کان نهسته په کوټه دي هلته مې ساری رہی ساری مې پرېږدي په تورخم خو چور بند ده. مونږ غوښتنه کوو چې باید دغلته راته دي نیچار دفتر یې خلاصې کړي او همدغه ځای کې دې مونږ کارټونه چکن وکړي او مونږ ته خپله پرما او پیسې راکړي او که نمره راکوي مغه دوی خوښه ده او که نه راکوي خپل کار به کوي. مونږ دغه پیغام ده. وسلام. سلام علیکم.
قدرمن دوستان پیغامونه مو اوریدل. د دین محمد پنوم کمرور چې د لغمان ولایت نه لمک سره اړیکه نیولې و شخصي ستونزې و د کولې شي د انصاف لټه کې خبرولې سره اړیکه ونیسي او حل تخپل ستونزې شریکه کی ان شاء الله چورته رسیدګي وشي. د ازادۍ رادیو د انصاف ولټه کې د خبرونې شپیره ده 0992290 دغه شان. خاغلی شاهد اقیار د ننګرهار ولایت سره اړیکه نیولې و او وی ویل چې د جلال آباد تورخم په لوی لاره دغه ځای کې د مارکو او د شینوارو ترمن د شپې لخوا اربکی له پوسټو راخته کیږي او دلته خلک لوټي مسافر نو موبایلونه اخلي او پیسې اخلي. دغه ستونزه مونږه د ننګرهار ولایت د امنیت قمندانې له ویان خغلی حضرت حسین مشرقیوال سره شریک کړه. خغلی مشرقیوال په اړه راته داسې وویل
مونږه امنیتي ځواکونه کله د اطلاعګارو په اساس باندې دلته پلټنه کوي. موجود دی دا وسلوال مخالفینو او د نورو رنکارو او غلو او انسان تښتونکو په مخه باندې زمونږ امنیتي ځواکونه کمینونه نیسي په پینټونه زیاتوي. یو تعداد کسان چې هغوی خپله ستونزه او مشکل لري امکان لري دا شکایت کړی. پولیس اوس په مسلکي زده کړو سنبال دي. هغه هېڅکله داسې کار نه کوي چې خلکو ته اجازه راجیت ورسوي.
دوستانو له لنګرهار چې راتیر شو روزګان ته ولاړ شو اغه ولی ورور ستونزه شریکه کړې و د روزګان ولایت د امنیت او د لارو د بندیدلو د مشکل په اړه. د اغه ولی ورور ستونزه مو هم د روزګان ولایت د والی د ویان دوست محمد نایاب سره شریکه کړه. خاغلی نایاب په اړه راته داسې وویل
په شخص مو کې زموږ د خاصو قطعات او چړیز عملیات دوام لري. دوی د مرکز کوټ شمال او ختیجو برخو ته راس په یو شمیر سویل ختیجو برخو کې مشخصا د سولې شیم کې خپل تصویري عملیات پر لاره چولې. دغه عملیات د تیرو درې ورځو راهیسې دوام لري. لا هم البته د سټلو سولې او د شرمګر په وازو نقاطو کې چانیز عملیات روان دي. دا اوس چې تاسو سره خبرې کوم هم د دزو واژونه ورېدل کېږي او زموږ ځواکونه لله الحمد د پرمختګ په حال کې دي او دغه چړیز عملیات به اوس تر بلې زور اخلي تر څو د مرکز کوټ ټول مربوط سیمې د وسوال مخالفین د شلو پاکستان د ښار په داخل کې نور هغه ورځنۍ چارې چې البته ښاریانو سوداګریزو معاملو په نامه باندې ترسره کولې هغه اوس هم دوام لري. ستونزه د ښار په داخل کې ثابت وضعیت عادي حالت ته راګرځېدلی. اما په شاوخوا سیمو کې د ترینکوټ اندېښنې شته. د وسوال مخالفینو فزیکي حضور هم شته په اکثریت مناطقو کې. د مواصلتي لارو په اړه باید ووایم بلې هو د ترینکوټ ټولې هغه مواصلتي لارې چې ولسوالۍ ورسره متاسفانه اوس هم د ترافیک پر مخ باندې تړلې دي. موږ په نورو ولسوالیو کې وضعیت ښه وضعیت لرو. یوازې د ګزاب په ولسوالۍ کې تهدیدات شته هلته د دښمن فزیکي حضور په تهدیدات سره شته دی. خو د تنکور څخه قوتونه هم هلته رسېدلي دي او تر دې ورځې پورې د وسلوالو مخالفینو هغه تهاجمي حملې په شا تمبولي. هلته هم زموږ چړیز عملیات روان دي او امیدواره یو چې وضعیت به هلته هم شته.
نو دا وی ستاسو دوستانو د یو شمیر ستونزو په اړه د مسولینو څرګندونه. بیا هم پیغامونو ترازو وګورو چې په دې پیغامونو کې دوستانو څه غوښتي دي.
دغه
السلام علیکم و رحمت الله و برکات زدا زادی رادیو ټول کارکونکو کارمندانو ته سلامونه وایم تاسو سلام زما د مرکزی حکومت څخه دا غوښتنه ده چې دا مازیر ورنه سره کومک وکړي دار به دار د خوران دغه د سخرا رسی حساب له دی وایي نه حساب څخه دا مرسته ورسره کوي نور مرکزی حکومت یې څه پرې پیلم دی چې کومک نه دی ورسره کړی خوران سرایونه او نمرې هیڅ نه لري دا ځکه ورته نمرې ورته او دغه ترغه سربېره د دوه درو خو نمرسته ورسره وایي شای نه لري دا هغه ځای راغلي چې دلته لالهان د ګرځي نه هغه خلک دي چې د مخه 2000 افغانۍ کړي او د سرایو اوسه تر 3000 افغانۍ کوي یو په څلور په درې پر لوړ کړ نو دا خاران د خپلو ځایو اوس طاقت نه لري هغه د پیسې چانه ایستار وکړي هغه در دغه ځای تر په کریو باندې زنده دې د ورځې دې میاشت خرڅه لري والا خلاص دې په ځای دې لالهان د ګرځي خاري روزګار نشته په ترکیې کمپنۍ نشته دا د یو غم خو له سیده خوشاله چې د تاریخ خپل وطن ته پر دې کولارې د سر روان دي پر څنګه څنګه کدي چې په څه ته کدي هر ورځ د وینم په بازار کې د سری نو د خان و مخ و سلام په سلام
السلام علیکم و رحمت الله و برکاته زه رفیع الله تاسو ته فعلاً د تورخم د خارګوټي څخه دا پیغام سپتم ورورا په تورخم کې چې کوم کسان د پاکستان د خوانه دی خو افغانستان ته راوړي دیوی غوا په سر پاکستانی عسكر تی وزره اته زره کالداري غواړي بیا کله چې د افغانستان خوا ته راوړي هغه په دغه ځای کې چې کوم مهاجرین کارتونه نه لري هغه سره مرستي کې د مرستو په ځای کې ورور ډیر ناروا ظلم روان ده څوک چې د واسطو والا دي پیسو والا دي هغه مخکې کوي او غریب بیچاره خلورته منتظر په انتظار کې نه د شپو شپو راشي نو زما د مهاجرینو د وزارت نه د یونیسیف د چارواکو نه دا هیله ده چې ورور په دغه ځای کې نوبت مارات کی د غریبانو پښتنه وکړي د غریبانو د پښتنې څوک نشته ځکه چې دلته موږ د ورځو دوه ورځو درې ورځو نه ولاړ اوسېږو او خلک نوبت نه راکوي چې هغه بېکار ته خلکو ته چې کومې مرستې ورکړي په دغه ځای کې نوبت نشته ده او بس د غریبانو سړي ظلم زیاتای کیږي باید د دې پښتون حکومت مو کې د نشار چارواکي مو کې نو زما خدای دې وکړي دا پیغام ازادي راغو چارواکو ته ورسي او د دغه مهاجرو پښتون وګي چې په تورخم کې ډیره بې نظمي او واسطه بازی او پیسې خوري شروع شوه ده ځکه چې مخکې خو د نشار یو شفافه اداره و اوس په دې شفافه اداره کې باز خلکو ډیر فساد شروع کړی ده بیچاره خلک د دې سری ګرمۍ کې ناس یو څوک پښتنه نه کوي السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ رفیع اللہ د تور خمل خارګوټ څخه
السلام علیکم زبانو مل عادت د کابل ناری کې کیم آزاد راډیو نت لار نه وې د افغانستان مشرانو ته دغه پیغام ده چې دغه د ایران مهاجرین او د پاکستان مهاجرین ته چې څومره زر کیږي دی د فاره د راتګ زمينه برابر کی چاغي او په خیر راستون شي ځکه چې تیر ورځو کې مونږ په خپل په مطبوعاتو کې په تلویزیونونو کې وکتل چې حکومت د ایران داسې یو ناوړه چلند د مهاجرینو سره کوي چې په دنیا کې هغه هندو یهود او نصارانو کې یوه دیو ځان ته مسلمان وایي او همدغسې په پاکستان کې ډېر ناوړه چلند په مهاجرینو سره کوي هیله همدا چې د دواړو مشرانو نه چې دغه مهاجرینو لپاره یو زمینه برابر کړي چې په خیر راشي وسلام
سلام علیکم رورا زاشپان خبر کوم محمد زمانه دمو خو دغه پیغام دا چې دا نیم ماجر په خبر کې دي نیم دلته دي او کارټونه ورسره دي او سیم کان نه ست په کوټه دي الته می ساري ری ساري میټرې دي په تورخم خو چور بند مونږ غوښتنه کوو چې باید دغه ترته دي نشار دفتر اخلاص کی او موږ هغه کې دي مونږ کارټونه چکن وکي او مونږ خپل پرما او پیسې راکې او کوم نمبر راکې ما غي دي خوخه دا کني راکې خپل کار وکي مونږ دغه پیغام دا والسلام سلام علیکم
الو السلام علیکم عبدالرحمن صاحبم لژوبا ما دا پیغام دی د دوارو حکومت ته لو خپل پاکستاني او خدای افغان مجرین ماورونه دي دوه ته دا تر 2020 پورې میاد ورکول شي او د له وطن په زور نه ایستل کیږي اوس هم یو څوک ور روان دي افغانستان ته دا ما پیغام در شي دا مجر ټول په دغه ځای باندې وشي او دلته خپل دغه ورکه غریبانه خلک دي ما دا پیغام خامخره ته نشر کوو سلام
قدر مند اوریدونکو تر ډیره په دغه برخه کې د مهاجرینو موضوع او د کډوالو خو له بده مرغه د بیا بیا اړیکو باوجود له مسلمانینو سره په اړیکو نیولو بریالي نشو په چې دغه ستونزې مور سره چیرلې وي. په هر حال هي هڅه مو کړې چې په نورو خبرونو کې په دې اړه د اړوندو مسلمانینو سره خبرې وکړو. نو نو په لویو وختونو کې خدای سپارم خو رسول راي
د ټلیفوني پیغامونو د ثبتولو لپاره دغه ټلیفون شمیرو ته هر وخت له هر ځای څخه زنګ را ووهی. په افغانستان کې د پیغام ثبتونکو ماشين شمیره ده 0 و 3 4 1 شپېته او یو نړیواله شمیره 0 0 4 2 0 2 2 1 1 2 4 1 1 5.
راپورونه مرکه او تبصره په خپل وخت له ازادي راډیو نه.